السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلی شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته حل شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي پوځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملو پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی انتخاباتي مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله په امنیت شورا کې د یوې ورځې لپاره وځنډید، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی وه چې د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي و، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی لخوا په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه، او یې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیشم دو نفر یا دو طرف ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
خغلی عبدالله زیاده کرده اشرف غنی په انتخاباتو که دبری چانس نلری، خود خغلی غنی په مشتری دولت جوړون که انتخاباتی تیم په یو خبرپانه که ویلی چه خلکو دی ملی او نړیوالو مسائلو په اړه د خغلی عبدالله خبری اوریدلی، او په تیرو پینزو کلونو که دی نوموری کارونه هم لیدلی دی. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل، او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 5 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا ویټو رایه ورنکړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه د ناټو د پالیسیو له مخې څه نه دي ویل شوي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر 2 تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د تیلو پر دې چانډ ځایونو د شنبې ورځې د سهار د حملو له کبله د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی، او په نړۍ کې د عمو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوي پرون وویل د امریکایي چارواکو څرګندونې بې اساسه دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په انقره کې د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حملې پر یمن د یرغل په وړاندې د دې هیواد د خلکو ځوابي عمل وباله. امریکایي چارواکو ویلي د دې حملو له نښو نښانو ښکاري چې ایران لاس پکې لري، نه د یمن حوثیان. د ایران سپاه پاسداران وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 2,50,000 لیټره ډیزل بار وو. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تونب ټاپو ته نږدې نیول شوې، د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې ده او د هغې عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلواله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا شرکت غواړي له سولهیزو لارو طالبانو ته قناعت ورکړي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو لپاره د دوی پر انجینیرانو حملې ونه کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو لارې هم دا ستونزه حل شي، د محل ستونزو سره هم وغږېدو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د هیله من دی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به بیا پیل شي. په نورو موضوعاتو کې د خوست قومي مشران وایي ټول قومونه به د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي.
خواندې او وروڼه تصویرېش کې کرکړې دي، دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکي په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د دې هیواد پاوځ د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو د حملې پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر دې انجینیرانو بریدونه ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 220 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو. تر اوسه پورې مطلوب نتیجه تر اوسه پر مونږ ته نه دی راغلی. خو مونږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو مونږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې مونږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسله والو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامل منفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د فایر ولایت خو برېښنا ون خلوي، ولې چې دوی ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوي په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم دا راز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شوي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبینی لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه د کابل نه د خاطر پردیس راپور واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغوه اعلان کړې. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی زه فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار 5:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې ایجاد کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته تنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي، وضعیت پیچلی دی خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګډ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د قاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللی، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړي چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یوه تازه سروې کې ویلي په هرو 10 افغانانو کې 9 تنه له روان حالت کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضع ډېر کړیږي. افغانستان ته له 2.9 نمرې ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې 2 هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرله پسې کال لپاره هیڅ نه ده ښکاره کړي چې ژوند یې مثبتې خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه نه دي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوري. د خوست قومي مشران او ديني عالمان وایي چې د تیر ځل په شان به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ولایت د ټولو 15 اداري واحدونو یو شمیر قومي مشرانو او ولسوالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تر د شپږمې یا د سپتمبر د 28مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو دریو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سمین خان زدران او حکیم وري تڼي وویل
د نظر شکوټ دوه مونده شمال چې د زدرانو مربوطې ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او رونه تذکیرېش کې کرکړې دي. دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
انشاءالله راتلونکو انتخاباتو کې به مساخیل کلاندر په ګډه هغه امکانات چې دوی سره وي په ټول په کور چې وي په هغه کې به باسه خپل انتخاباتو کې انشاءالله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د میخ ټول کلی سناکیو کومینه د غره د پخوس کې چې څه کومینه دي دا غوړي ښه آزاد انتخابات وشي او په انتخاباتو کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې اچونې د اساس موادو لیږدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفید ریحان همدې اندېښنې ته په کتو له حکومت غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه دغه چې د ولسونو امنیت تامین کړي او سانګې اساس مواد چې په تیر پرلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات او ستونزې وي او تیار کی جوړی کی ان شاء الله اطمینان ده چې په خوست کې به 2,00,000 تقریبا 25,000 راجستر شوی دي نو ټول وګټون کی.
خوستوالی محمد حریم فدایی په خپل خبرو کې له خوستوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون لاره د هیواد مشر وټاکي. د ټاکنې د زور استبداد زورواکۍ توتیو دسیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سوله ییزه لار وګڼله.
زه ټولو خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتي تدابیر نیولی دي او انشاءالله ډیر امید دا دی چې په دغه ټاکنې مې انشاءالله په یو امن فضا کې ترسره کیږي. خو د دې تر څنګ دا غوښتنه هم ترې کوم چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپلو قومي جوړښتونو له لارې له دغو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې به د رایه اچونې 106 اتیا مرکزونه وي چې 715 د رایه اچونې محلونه به ولري. د دوی په وینا په خوست کې 2,500,000 کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تېرې په 6 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی امریکا دفاع وزیر مارک اسپروایی دی هیواد پاوز دی سعودی عربستان دی تیلو پر تاسیساتو دی شنبه ورځې دی حملو پر ورانده غبرگون خودلو تا تیاری نیسی. خاغلی اسپر پرون پخپلو سرگندوانو که د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دې هیواد د تیلو تولید یې نږدې نیمایي ته راکم کړ بې ساري وبلله. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف او امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لومړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکی المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې یوې خبري غونډې ته وویل د برید ټولې لومړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې سیمه ییز ائتلاف ویندوی همداراز وویل چې څېړنې لا روانې دي خو تر دې دمه ویلی شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوچ وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو په پیشه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ همداراز لیکلی اوس به هم وبینئ چې وایي به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوسی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړي ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوي وي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع څیړي څو عوامل یې وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلی چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو او خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پر آریانا ټلویزیون هغه مناظره په یو اړخیز ډول لغوه کړه چې له اجرایه رئیس او انتخاباتي سیال سره، یعنی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره پلان شوې وه. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. ناټو وایي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون د امریکایي چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې ده چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل، او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
زمانم نظر جان ده ته سر کوم وکیل یم. انا اوس د سی بیا د خلګم س سیس میره خبرې کی هغه ورته وای سی معنا ست چې زده مغه گیګه د بیا د بی ورته وای دا د سی میره سپکاوې د بی بیزتی ورته گیګه س سیس میره بی ترام کی لږه ست ارچا بد کی دی چام خنی سی
تاس په کور کې څو اولادونه لري
کور کې پنځه زمان لرم د خدای مال درې لونی لرم کورواله لرم مور لرم ور لرم
څنګه به زمانی در باندې ډیر ګران دي کلرګان دي
یاره خو هم اولاد د تمام اولاد خامه خبر فرصتلري خو لور دی زور سپیده بلو کوته زی ازامن خو مسر په کور کې ځوندی او تر وخت په کور کې دي
خیا نه ډیر دی لورګان در باندې ګرانی دي بیا په کور کې فرق کوي د دوه ترمنځ
په دې ځل کې دا راته تیری چې هغه معنا ماته ایڅه نزدې دی و
لورګان خو در باندې ګرانی دي کنه څنګه به درس دین پیویلای
درسونه د پویل درس نه ستنو چې شورتو وای خو موږ ماری په سبب خپاتې
اته مکتب نسته
ای چی نسته یم
که مکتب به درس پیویلای
و درس په وای په زمانو وای په لونانو وای درس به وای
خا اوس تو مال تویل لری
پزدا ستون لرم
د څوخ به خرڅوي وخت دلان دي کی
سمو ته مجبور سپه وخت خرڅوي
مثلا تاسو یو پس په څوخ لې په څوې به برت خرڅوي
هغه نو مجدا سی وک یو پس په نظرم رانی سپه دو لزر رانی سو به امیر رورای ته دلا کو مې زدان ته خرڅ کو راځان ته خرڅ کو مې په نظر رانی سپه دو لزر رانی سو ورای ځان ته خرڅ کو مې زدان ته خرڅ کو جلا جلا خرڅ کو
څنګه دا وخه شو ته پیدا کیږي
په دې غو غنه م په غاله کو شو هغه ورته بر او ورو ورچ وې
څو ورې ته سره کمه وزن باید ولري
مجدا وزن باید ولري سی مجدا دې مې نه غځای را کی د مینې زینه لرو د مالو شونه لرو معرفت نه لرو یو خوان زینه لرو چې کښنه مور ولې اوسې او تعلیم او تربیه ورکی هیڅ شی مونږ نه لرو.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، په تلو تلو کې یو خبر ده چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دریو هیوادونو د شل اووریزو سیالیو په لړۍ کې د جمعې په ورځ د سپتمبر په شلمه نیټه د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ مسابقه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه، او د یک شنبې په ورځ کوربه بنګلادیش ته هم ماتې ورکړه، او د دې هیواد د دریو هیوادیزو سیالیو د جدول سرته راغی داسې چې دوه لوبې یې کړي دي او دواړه یې ګټلې دي. افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې درې اړخیزې مسابقې د روانې سپتمبر میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د افغانستان بله لوبه به د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي، او د یادونې وړ ده چې دواړه لوبې به د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له دې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته را ورسېدو. خو د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام تر او بجو پورې